مشال ریډیو دی دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې شاهین بنیدی تاسو ته هرکلی وایم. امید درم چې روغ جوړ خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبې د دې وخت خبرونه اورو د پامیر ساحل.
د پاکستان سیاسي ګوندونه پر د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. په لوړګي او په خوست کې پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه شوې دي چې پکې سرتیري وژل شوي او د بشري حقوقو د څاري وای اداره وای په شام کې پر جمعات د الوتکې په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل سیاسي ګوندونو دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر 2 کلونو د غځولو پریکړه کړې. د ویل په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې منظوره شي. تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کاوه. صادق وویل جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامی هم په مساویده کې د ځنو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی شامل کړي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د پاکستان پارلمان په 2015 زیږیز کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړې و چې قانوني موده یې سږ کال په جنوري کې پای ته ورسېده. د خیبر امنیتی چارواکي وایي وسلوالو په لوړګي کې پر پوسته برید کړی دی چې پکې د اف سي 2 سرتیري وژل شوي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل دا حمله بیګا د لوړګي د سپینې څوکې په سیمه کې شوې چې پکې 4 سرتیري ژوبل هم دي. د دوی په خبره په ځوابي کاروایي کې د وسلوالو پټنځایونه په نخه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د چارواکو داوا وکړه چې وسلوال د ډیورنډ کرښې له هغې خوا وروختي ول او کابل او وسلوالو دواړو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي چارواکي وایي په خوست کې د ملي پوځ پر امنیتي پوستې په موټر بمی حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا حمله نن سهار د یعقوبۍ او صبریو په ولسوالۍ کې په پوسته شوې ده. د ملي پوځ په وینا تر بمی حملې وروسته یو شمېر وسلوالو پر سرتیرو برید وکړ چې له کابله تر 1 ساعت پورې نښته روانه وه. چارواکي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې ده. هلته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. د شوي تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل تیره شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. دوی وایي په حمله کې 1 کس ژوبل هم دی. دوی زیاتوي تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پر ولسی وګړو دا حمله چا کړی. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی د سخت دریځې او ترهګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولی شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت د کولو دی. نوموړي تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل که حکومت د سخت دریځې پر ضد پر اقداماتو کې علما ور شریک کړي نو ښه نتیجې لرلی شي. دوی ډیر داسې کارونه دي چې د حکومت د کولو دي. حکومت اکثر په خپلو کارونو کې نیمګړتیاوې لري. که حکومت له عالمانو سره په ګډه کار وکړي او په ځانګړي ډول د پاکستان علما کونسل پر وړاندې کړې تګلاره عمل وکړي او نور مذهبي مشران هم له ځان سره یو ځای کړي نو دا به ښه پایلې ولري. اشرفی دا څرګندونه پر داسې وخت کړې دي چې روانونه پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هندوانو د اختر لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځې ضد مفکورې جوړولو او خپرولو غږ کړی وو. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ بیګا مشال راډیو ته ویل اتمر به له لوړپوړو روسیو چارواکو سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق پر ضد پر مبارزو خبرې وکړي.
دوی په مسکو کې د مارچ پر 12 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون ویلي له افغانستان سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو ضد مبارزې په ګډون په نورو برخو کې هم مرستو ته تیار دی. د شام د بشری حقوقو څار برتانیې مشته ډله او روغتیایی کارکونکي وایي د هیواد په شمال کې پر جمعات په هوایی بمباره کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د شام د بشری حقوقو د څار ډلې مشر رامی عبدالرحمن تیر ماښام رسنیو ته وویل د یاغیانو تر ولکې لاندې کلي کې په دې بمباره کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د ویل د حلب ولایت پر جمعات د ماښام لمونځ پر وخت ناپیژندل شوي او جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې 240 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د زیاته کړه چې په دې حمله کې لسلو زیات کسان ژوبل هم دي او ډیری یې د حلب له ښاره 1.5 کیلومتره لرې د کلي د جومات ودانۍ تر ملبې لاندې دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د حملې پر وخت ګڼ خلک جومات ته لمونځ ته ورغلي ول. چارواکي وایي دا کلی د هغو یاغیانو تر کنټرول لاندې دی چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 مالی کال لپاره د بودیجې پلان وړاندې کړی دی چې پکې د بهرنیو مرستو، د بهرنیو چارو وزارت، چاپیریال ساتنې پروژو او په نورو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی چې له دې لارې پوځي لګښتونه زیات کړل شي. تیر مازدیګر سپینې ماڼۍ د بجټ پلان خپور کړ چې پکې ټرمپ په دفاعي لګښتونو کې د 10% او د کورنۍ امنیت په لګښتونو کې د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. په دې کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره هم د پیسو غوښتنه شوې ده. په دې پلان کې د بهرنیو چارو د وزارت له بجټ څخه د 28% او د چاپیریال ساتنې له ادارې څخه د 1.5% پیسو کمولو غوښتنه شوې ده. د 3.8 تریلیون ډالرو د بودیجې دې پلان ته د امریکا د بیا غښتلي کولو د مسودې نوم ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ په ټوکیو کې خبر اعلانو ته په وینا کې د دې پلان د ملاتړ اشاره ورکړه. نو د دې مهال خبرونه سراج ظهیر وسته کرنسیو یا اسعارو بوي او د موسم حال دروروي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او په 9.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.25 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 3.5 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر هیله ښودلې چې د فوجي عدالتونو مودې غځولو مسوده به د ګل په ورځ منظور کړل شي. په لواړګي کې پر امنیتي پوستا په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان علما کونسل وایي د سغدریزۍ ضد مفکورې جوړولو لپاره د حکومت زیات کار وکړي.
سب سے پہلے حکومت کو جو قومی ایکشن پلان بنا تھا اس کے اوپر عمل درآمد لینا چاہیے.
د پاکستان تعلیم وزارت وایي په دغه هیواد کې سده پاسه 2 کروڑ ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. او په کراچۍ کې ځوانانو یو کتابتون جوړ کړی چې پکې جرګې هم کیږي.
جرګه وغیرہ نو هغه دل تراځي او دغه سره ځوانان هم په جرګه کې شامل دي.
سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راو زموږ ګډونبه موضوع ته د پاکستان سیاسي ګوندونه د فوزي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي سیاسي ګوندونو د فوزي عدالتونو موده په مشروط ډول تر 2 کلونو د غځولو پریکړه کړې. تر دې مخکې پیپلز ګوند د فوزي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کاوه. تفصیل له اسلام آباده رفعت انجم راکوي.
د قومی اسمبلی اسپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د پوځي عدالتونو موده په مشهور ډول تر دو کالو ته غځولو پرېکړه کړې. دوی وویل چې په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبې په ورځ په قومی اسمبلی کې منظوره شي او د هغې وروسته به بیا دا مسوده سینټ ته وړاندې کولی شي. ایاز صادق وویل چې جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامی هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی پکې شامل کړې دي.
تقریبا سب کا اتفاق ہے.
تقریبا ټول ګوندونو په دې اتفاق کړی او چې کوم ترامیم دي په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فیډلې هم د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې ده. هغې ته به پکې هم کتی شي او د ګل پورس کا پارلیماني مشران په دې څه خبره کول غواړي وبه کړي او بیا به دا د ګل پورس قومي اسمبلی ته منظورېدو لپاره وړاندې کوو او کوشش به کوو چې په متفقه توګه منظور شي.
تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کولو، خو تیر ماښام د غونډې په موقع د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وویل چې د پوځي عدالتونو موده تر دو کالو پر غځولو د هغوی اعتراض و، خو حکومت سره خبرو اترو او د دوی لخوا وړاندې کړې شوې په نهه نکاتو کې څلور نکاتو منلو وروسته دوی د پوځي عدالتونو په موده غځولو راضي شوي. اعتزاز احسن وویل چې نیشنل سیکورټي کمیټې جوړول د دوی غوښتنه وه چې کومه ومنل شوه. د ده په وینا د کمیټې ذمېواري به پوځي عدالتونو سره سره د قومي سلامتۍ په امورو هم نظر ساتل وي.
دو سال کی میعاد پہ ہمیں بڑا
انتر د دو کالو پوری په موده غځولو تحفظات او دا ځکه چې د تیرو دو کلونو کې موږ د حکومت لخوا په دې اړه سم موثره کارکردګي نه ولیدلې. که څه هم مسوده حکومت جوړه کړې، خو په دې کې بنیادی نکات زموږ چې کوم ومنلې شو
تسلیم کر لیا گیا ہے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې په پوځي عدالتونو اتفاق رائے راوستلو لپاره ټولو ګوندونو د نرموالي نه کار واخیستو او اوس موږ امید لرو چې دا قانون به د سیاسي انتقام لپاره نه استعمالیږي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلیمان په 2015 کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني مسوده یې سږ کال په جنوري کې پای ته رسېدلې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
په شمالي وزیرستان کې د وسوال په برید کې درې کسان وژل شوي دي. د شبې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشالېډو ته ویلي تیره شپه دا کسان له یو واده کور ته روان وو چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورڅخه وسلې غونډې کړې دي، نو ځکه ولسي وګړي خپل ساتنه نشي کولی. عمر دراز وزیر نور معلومات راکړي.
د ځایي خلکو او چارواکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ناسرګنده کسانو د سیمې درې کسان په ډزو وژلې دي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې خلک وایي دغه کسان سیمه کې د واده په مراسمو کې د ګډون نه پس کورونو ته په لاره وو چې لاره کې په ډزو ووژل او پیښه کې ککړ کسان په تیښته کې بریالي شول. د سیمې خلک وایي دا اول ځل نه دی چې ضربیاز به عملیاتو پس تحصیل شوه کې د دې نویت پیښې مخې ته راځي، خو تر اوسه د قاتلانو پته نه لګي او نه هم څوک ګرفتاره شوي دي. شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکي او خبریال زاهد وزیر مشال ته وویل چې دغلته په بیا بیا سرچ اپریشن شوي او خلکو خپلې اسلحې جمع کړې، نو دولت ذمہ داری دا چې دغلته امن پر ځای کړي.
د سورمه واقعیا دا یو واقعیا کې یو سټوډنټ وژل شو، بیا ورپسې یو دکاندار د سیف الله په اډه کې وژل شو. اوس دغه پیښه وشوله، اوس چې خلکو نه وسله هم فورسز لاس ته کړله او ایون چا سره چکو هم نشته، چاړه هم نشته او خلک په دې خوشبینه وو چې ګنې سیمه کې امن راغی. خلکو چې د شپې په وخت تګ تګم شو رکو، خلکو چې ودونه هم اټن کول، دا هم یو واده وو. په دې کې ټنګ ټکور پروګرام وو، غنه پڅ کور ته تلل نو په دې کسانو باندې فائرنگ وشو. چې فائرنگ وکړو بیا ورکه پته هم نه ولګي، خو سره ویل اکویټ جره وسله هم دا ذمہ داری خو د فورس زیاده انتظامیه ده چې په سیمه کې امن قائم کړي. خلک په دې خفام دي، پریشان هم دي چې اخر دغه کم ډله ده، کم قوت ته چې داسې ناوړه پیښې کوي او دا بیا غینه پس کم فورس دي انتظامیه ده د کسان و هم نه نیسي.
د انتظامیه چارواکي وایي چې تحصیل شوه کې د نورو سیمو په شان عملیات نه دي شوي او خلک د سیمې نه نه وکړه شوي، نو ځای په ځای دغلته اسلحه موجوده ده او د لړکې وخت په وخت د پلټنې عملیات کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان علما کونسل پر حکومت غک کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د متبادل مفکورې پر وړاندې کولو کار وکړي. د دې شورا مشر مولانا طاهر اشرفي تیر مازیګر مشال لیډو ته ویلي مذهبي مشران وار لمخه د سختریزۍ او ترهګرۍ ضد کار کوي. روانه ونه وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو اختر یوې لمانځغونډې ته په وینا کې پر دیني عالمانو د سختریزۍ ضد سوچ او فکر وړاندې کولو باندې ټینګار کړو. پوښتنه دا ده چې د داسې یوې مفکورې وړاندې کول د چا کار دی او څه باید وکړي؟ د ملیحا امیرزاده په راپور کې و.
د پاکستان د علماء کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وای ک وفاقي حکومت د مذهبي ګوندونو له مشرانو او علماء سره په ګډه کار وکړي نو د دې مثبت نتیجې مخې ته راتللې شي. مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو ګامونو یادونه وکړه چې په فکر یې د ترهګری خلاف ضروری دي.
زما په خیال حکومت له په لومړي سر کې پکار ده چې د ترهګری ضد کړنلار په سمه توګه عملي کړي او پر هغې عمل درآمد وکړي. د هغه تنظیمونو خلاف کاروای پکار ده چې انتها پسندۍ او ترهګرۍ ته تقویت ورکوي. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو چې په اړه ویل کېږي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، پر ضد هم عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
مولانا طاهر اشرفي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړي چې د فتوو نه راوځي او د ترهګرۍ مفکورې پر ضد کار وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې دینی عالمان وار له مخه د ترهګرۍ خلاف بیانیه لري. همدې ته ورته نظر د جمعیت علما اسلام سین ویان مولانا یوسف شاه هم لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دہشت گردی بنیاد خود ناقص اور غلط خارجہ پالیسی ہے. کچر حکومت پالیسی باندھے نظر ثانی کی اور پالیسی صحیح کی نہ عرض باندھے پٹو ملک کی دہشت گردی ختم سے لے جائے. دہشت گردی نے نہ مولیاں فتو باندھے شروع سے لے جائے اور نہ مولیاں علماء فتو باندھے رکاو کی گی. علماء بہتر رول ہمیشہ پر مثبت رول ادا کرے گا، ہمیشہ پر خلاف کرے گا.
مذهبی چارو پوه ڈاکٹر قبلہ ایاز وائی چې د ترهګرۍ ضد بیانیه جوړول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د هغو پالیسو د عملی کولو په صورت کې په ترهګرۍ قابو موندل شي کوم چې لوړاندې موجود دي.
بنیادی طور خدا د ریاست ذمہ داری ده چې نه صرف دا چې کوم اهل علم دي او ان ته دا کار ورکی جاي او بلا نریټیو یا بیانیه جوړه کی، خو ان سره سره دا زمون د نصاب هم جو کار جوړیږي چې نصاب کې هم ډیره عملی تبدیلی وشي. نہ بالخصوص زمونږ میڈیا دا دے ابلاغ زرے خو په دې ډول نه هم خبره عادي ریاست پالیسی دی چې تر څو پورې ریاست پالیسی نه بدلې شوې نو سره په متبادل بیانیه باندې با سر ډیر برخه نه دی یقیني نشي چې لاسره.
د پاکستان وفاقی حکومت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړو چې پکې د ترهګرۍ ضد شل نکاتي ایجنډا اعلان شوی و. خو په پاکستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه پر حکومت نیوکه کوي چې قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی نه دی، بلخوا حکومتي چارواکي داوا کوي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتې نیمو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره دی د تورخم لار خلاص کړي او اسلام آباد او کابل دی دواړه د ترهګرۍ پر ضد ګډ اقدامات وکړي. تیر ورځ په پیښور کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي دا تور رد کړ چې ګواکې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پښتانه زورول کېږي. په دغه اړه باندې نور معلومات د خالد خان په مرکه کې اورو چې د امیر مقام سره په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي.
سوال نہ پیدا کی جس کو خام خا پختانہ ٹارگیٹ کی جل سرد پختانو داخل گجرا والا تمزم یہ ٹائپ کھلی گئی چریم نہ چلتا تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹ خلق پولیس ٹولی چراغوں سر سخت قسم زیادتی ہونے سے منگا ہوئی سر
مکان سر قبائلی ریفارم اصلاحات و باقلا کنفیوژن دے لکھا مولانا سے وہی چلے پہ اعتماد کے نیا رشتے غنور سیاسی گندو نے رکھے
مطلب دار جی کم فیصلہ دے اصلاحات دا میجارٹی خلق کو درائے احترام سے اکثریت نور کو سو فیصد دا ٹول یو شنی کہ یونگ یو کیبینٹ دے رو پا کیبینٹ کم دا خلق کو ڈیر رائے دا چک سوئی سوک سوئی سو آخر کے دیکھا فیصلہ اجتماعی میجارٹی کی ہاں فیصلہ
پاکستان افغانستان پر میانس کے جگہ لارا بند
دا بالکل منگا ویو چلے دے بندے دن حل نہ دے او ما مخکم چے کلا بندہ شیو اخفلا غا آواز او دا غی وکالت دلائل کڑی سیرا دا دا دے سلوشن نیٹی در سیکیورٹی آغا خدشات او زداتی تور دا دیم نجی دا افغانستان طور خلق سیاد دا شدگر دے نو منگتا غا پا یو پیمانا و پا یو انگل تلل ندی بگا
دا وزیر اعظم سلاکار ابیر مقامو چیز من دا همکار خالد خان سر خبری کول
دا مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې مرکه بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت په خبرو کړیو ارقامو کې ویل دي چې په هیواد کې لدو کروڑ څخه زیات ماشومان خوندو ته نزي تیرونه په خبر شوی راپور کې راغلی چې په دوی کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان او قبایلو کې لزده کړو به برخې دي چې په غو کې هم لوی شمیر د جنکو دي پښتنه دادا چې حکومت ماشومان ته د تعلیم ورکولو لپاره څه کولی شي رفت انجم د دغه پاړه باندې مونږه نور معلومات راکړي
د پاکستان تعلیم وفاقی وزارت رپورٹ 2015 شپارسم تر مخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې په کې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د یاد ادارې رپورٹ تر مخه د 5 نه تر 9 کال عمر پورې 5 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د 10 کالو نه تر 12 کالو خواوشا ماشومانو شمیره 6 ملیون ده. د حکومتي رپورٹ او د زده کړو نه محروم شوي ماشومانو په اړه د تعلیمی چارو کارپو عمر رگزے وای چې د حکومت لخوا هر کال په لکونو ماشومان سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي خو بیا دا ماشومان تر 5 جمعات رسیدو مخ کې تعلیم ولی پریک دی پدې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسیلیټی سره دی اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده او بیا ټیچرز مون سره نشته فاټا کې بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې دا ټولې مسلې دي د لپاره یو حل دا ده چې مون ایجوکیشن بجټ چې کوم دا انکریز کو
د تعلیم وزارت رپورت تر مخه په مجموعي توګه 5 نه تر 9 کال عمر پورې 40% ماشومان سکولونو نه بهر دي خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټ شمیره د جنکو ده د رپورت تر لاندې سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کور نزد تمین وایي
ډیر کم وو او چې کومونو هغه دونه لري چې هغه ته اکسس نو دونه لري څوک ماشومان هغه جنکې سکول ته لیږلی شي یو خو هغه وجه وه دویم دا چې دا سکولونه ټیررزم ملیټري اپریشن کې او دغه کې چې څونه ډېر تباه شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول وړو چا کوشش ونه کړو کنه هغه مغه څه پراته دي
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په ملک کې اوس هم ګڼ شمېر سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ماسکو کې له لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ بیگا مشلړو ته ویلي اتمر نن د نورو ترڅنګ د روسي له بهرنو چارو وزیر سرګی لاروب سره هم ویني او د ترهګرۍ او نشئی موادو قاچاق پر ضد پر مبارزو ورسره خبرې کوي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې ورو
ظاهرن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په خبرو کې وویل چې اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغه واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولای سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل هر کلی وکړ.
وزارت امور خارجي
دی وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکه د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک ته منلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبر ایجنس په خیبر پختونخوا کې د حکومت هغه کمپاین ته کتنه کړي چې لاري یو عرب یا میلیارد د نیالګي کینوي. ایجنس وایي د دې کمپاین په نتیجه کې نه یوازې صبح مالی ګټې ترلاسه کولی شي، بلکې د هوا د ککړتیا ستونزه به هم هواره شي. په دغه اړه نور معلومات په دې راپور کې وو. په راپور کې راغلی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت ځان ته په صبح کې د یو بلین نیالګو د کینولو هدف اخی دی او تر اوسه په دغه اړه ډیر کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې د ورلد وایلډ لایف فند یو چارواکي ویلي دي چې دغه کمپاین ډیر په بریالیتوب روان دی او نه یوازې دا چې نوې نیالګي کرل کیږي، بلکې د ماحول او ځنګلونو په اړه د خلکو په رویو کې هم بدلون روان دی. د کمپاین مرام دا دی چې د ونو د پرې کولو مخه ونیول شي او چې په کومو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي هلته نورې ونې نال کړل شي. د پاکستان 70% ځنګلونه په خیبر پختونخوا کې دي. حکومت ادعا کوي چې د روان کال تر پای به د غلطه یو بلین ونې وکرل شي. حکومت د دې کمپاین لپاره په صوبه کې نرسری جوړې کړې دي او خلکو سره د نوو نیالګو د کینولو لپاره مرسته کوي. په صوبه کې د دې پروژې مشر ملک امین اسلم رویټرز ته ویلي دي چې په دې کار باندې به ټولې 11 بلین روپۍ خرڅ راځي. هغه وایي چې خواوشا 50,000 خلکو ته واړه واړه روزګارونه هم ورکړي دي. په راپور کې راغلی دی چې د دې پروژې د سار لپاره نوې ټکنالوژي په کار راوستل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دا د هغه د خوخي پروژه ده او د هر ساغه د پاکستان د ښه مستقبل لپاره کوي. نوموړي ځاتوي چې د سره باید چاپیریال د خچنوالي ستونزه هم هوار شي. حکومتي چارواکي وایي دغه خلکو پر ضد هم کاروایی کوي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي او تر اوسه داسې 300 کسان نیولي او جرمانه کړي دي. د پروژې په عملي کولو کې د ځنګلونو 2 ساتونکي هم د لرګو د سمګلرانو لخوا وژل شوي دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اوردن کودنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غزولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل سیاسي ګوندونه دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د پوځي عدالتونو مودې په مشروط ډول تر 2 کلونو پورې د غزولو پریکړه وکړه. د خیبر امنیتی چارواکی وای وسلوالو په لوړګو کې پر پوستا بریټ کړی دی چې پکې د اف سی 2 سرتیر وژل شوی دی. امنیتی چارواکو نن سهار د نوم نه خودو په شرط مشال راټول د حمله بیګا د لوړګي د سپینې څوکې په سیمه کې شوی چې پکې څلور سرتیر جوړ له هم دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمہواری منلې. افغان امنیتی چارواکی وای په خوست کې د ملي پوځ پر امنیتی پوسټا په موټر بمی حمله کې یو سرتیر وژل شو او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکی د نوم نه خود او په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا بریده نن سهار د یعقوبی او صبری پولیسوالۍ کې پر پوسټا شوې دي. وسلوالو طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې 3 کسان وژل شوی دي. د شوې تحصیل وسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر شپه دا کسان له یو واده کور ته روان ول چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر وسلوالسي وګړو دا بریټ چا کړی دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وای دوی د سخت دریځ او ترهګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولای شي، خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت د کولو دی. نوموړي تیر مازیګر دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې روانونه پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هندوانو د اختر لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځ فکر پر ضد د نوې مفکورې رامنځته کولو غږ کړی وو. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د شام د بشري حقوقو څار برتانیې میشته ډله او روغتیایي کارکونکو وایي د هیواد په شمال کې تیر ماښام پر جمعات په هوایی بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 مالی کال لپاره د بودیجې پلان وړاندې کړی دی چې پکې د بهرنیو مرستو، د بهرنیو چارو وزارت، چاپیریال ساتنې پروژو او په نورو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی چې له دې لارې پوځي لګښتونه زیات کړل شي.
مهم خبرونه مورید اوس ورزو اسلام آباد ته چرته شراب اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او مونږ ته تری مهم ټکی وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ صد کړکیچ هواري لپاره لندن کې د برتانیې حکومت په مرسته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز، د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د برتانیې د قومي سلامتي مشیر لایل ګرانټ درې اړخیز خونډه کړې ده. ادارې په وینا چې دا درې واړه چارواکي د افغانستان په چارو ښه تجربه لري او دوی به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې هواري لپاره لار هم ولټوي. ادارې وایي د پاکستان او سنتر منځ د پولی بندیدو له وجې د دواړو خواو په زرګونو خلک پریشان دي. د پولی د بندیدو له وجې تجارت ته نقصان هم رسیدلی. د افغانستان د تجارت زیات انحصار په پاکستان وي. ادارې وړاندې لیکي داسې رپورټونه دي چې د مسلې حواله لپاره شا په شا خبرې کیږي او امید هم کیږي چې په یو اونۍ کې به د دې حل په اړه فیصله وشي. ادارې لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ زیاتره تجارت په خوراکي شیانو مشتمل دي او د تاجرانو د شمیرن تر مخه چې د موجوده شخړې له وجې ورته د سلويخ او سل میلیون ډالرو ترمنځ نقصان شوی. که حقیقت سه هم وی خود دی حواری لپاره لار لټول پکار ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې درې کې لیکي چې موږ د ماشومانو د ښځو او پسماندو طبقو حقونو لپاره په مختلفو پروګرامونو کار کوو، خو موږ ډېره کمه توجه د هغه ماشومانو حالت او حقونو ته ورکوو چې عمرونه یې د 14 کلونو تر 19 کاله ترمنځ وي. ادارې وایي د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د رورل سپورټ پروګرام په مرسته ځوانانو لپاره د سیند په ګوټ کې سیمه کې د 3 کال یو پروګرام شروع کړی چې هغه به نه صرف د ځوانانو ژوند ښه کوي بلکې د ماشومانو ودونو کې کموالی او د حقونو او د رائے د اظهار په اړه به معلومات ورکوي. ادارې زیاتوي دا پروګرام د هغه پروګرام یو برخه ده چې په جنوبی ایشیا کې شروع شوی. دا یو مهم پروګرام دی ځکه چې د 14 تر 19 کال عمر پورې ځوانان د ترقی او د منصبو په پروګرامونو کې شاته پاتې شي. ادارې په وینا دا ځوانان زموږ د آبادۍ د هغه برخې نمائندګي کوي چېرته چې یو شمېر مسلې شروع کیږي. په دې مسلو کې د کورنۍ د جوړولو منصوبه بندي، د ژوند تیرولو لپاره د هنرونو زده کول او د ګټې او د روزګار صلاحیت شامل دی. ادارې وایي زموږ په ملک کې د وړوکي عمر په ماشومانو توجه ورکړی کیږي، خو ځوانان د پامه وغورځول شي چې کله هغوی ته د ژوند د تیرولو هدفونو لپاره د کومک ضرورت وي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دا پروګرام به د ملک نورو برخو ته وغورځول شي. پاکستان چې د خپلې آبادۍ زیات ځوانان لري، باید چې دوی د سرکاري او پرایویټ ادارو ړومبۍ ترجیح پاتې شي.
یو تازه خبر دی اردوونکو، د شبقدر د اف سی چکم مرکز دی د ملیشی دغې مخې ته بمی برید شوی دی. په دغه اړه باندې زمونږ همکار شبیر جان سره ټلیفون په کرخه دی، تازه معلومات دغه ناخلو. شبیر ستړی مشې، ته به یې که لږ راته ووایې د دې پیښې په اړه باندې څه معلومات دي؟
ډېره مننه. لږه شېبه وړاندې زموږ چې کوم امنیتي ادارې چې کوم د میډیا رنګ د هغې سره خبره اترو شوې، د هغې په وینا سره 400 شبقدر میچنی کور کې دغه د فرنټیر کانسټبل یو تربیتي مرکز دی، هغې باندې دغه دوه ځان وژونکي چې کوم وسلوالو هغوی د برید هڅه وکړه. خو هلته کې موجود چې کوم پسارنه باندې د افسي اهلکارو هغوی په وخت باندې د هغې په ضد کاروي وکړه، ډزې پرې وکړې او د دغې ډزو په نتیجه کې دغه دواړه کسان ووژل شو. هغوی خپل ځانونه هم د دغه ډزو سره الوزولي وو او د دغه سرکاري چې کوم چارواکي دغې په وینا په دې کې یو د افسي اهلکار ووژل شوی دی، یو چې کوم دی هغه ژوبل دی، او دغه رنګې دوه چې کوم دواړه وسلوالو هغه په دغه ځای باندې وژل شوی دی. سری سری دوی په سیمه کې لټونې عملیات پیل کړی دی چې څومره هم
امنیتی یا سرکاری ځایونه د امنیت یې نور هم ټینګ کړی دی. صحیح شو. ډېره مننه کوم. روانو خبرونو کې به د نبیا نور معلومات لرو. خو ورځ دل غواړم. نړیوالو چارو ته راځو. اوریدونکو، برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې له اوبو د برېښنا یا بجلی جوړولو پر پروژو لا کار ګړندی شوی چې پاکستاني اندېښمن کړی دی. هلته امریکایي فورن پالیسي مجلې د امریکا د جدیدو یا عصري دفاعي څېړنیزو پروژو ادارې رول ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې د ګل ایاز نه اورو.
ګارډین ورځپاڼې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هایډرو پروژو یعنی له اوبو نه د بجلی جوړولو او د دې په پاکستان د اثراتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په خبره په دې وروستو کې هند په کشمیر کې یو شمیر هایډرو پروژو کار تون کړی دی. ورځپاڼې د دریو چارواکو په حواله لیکلي چې په هغه پروژو به 15 ارب ډالر لګښت راځي. دا پروژې د اسلام آباد د خبرداري باوجود شروع کړل شوې دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره دې سره به په هغه هیواد کې په سیندونو کې د اوبو کچه کمه شي. ورځپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی تیر کال د هغه پروژو منظوري ورکړې وه او ویلي وو چې له پاکستان سره د اوبو تقسیم مسله به دې خبرې سره مشروط وي چې هغه هیواد د هند ضد جنګیالو پر ضد کاروایی وکړي. ورځپاڼې لیکي پاکستان په هغه تجویز شوو په ځینو پروژو اندېښنې هم ښودلې دي او ویلي دي چې دا د سند تاس معاهدې سرغړونه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي د امریکا د جدید دفاع څېړنیز پروژو ایجنسی ډاربا په 1958 کال کې جوړ کړل شوی و. د دې ادارې رول د مستقبل ټکنالوژي بغیر له ډرایور د ګاډي جوړول او د مزغو چپس جوړول وو. د ویتنام جنگ پر مهال هغه ادارې د یاغیتوب ضد څېړنې پروګرام شروع کړی وو چې له سیاګون نه واخلې تر تهران پورې غځېدلی وو. په هغه ادارې کې په سوونو خلکو کار کوو، خو هغه اداره په مجموعي توګه هېره کړل شوې ده. مجلې لیکلي که څه هم د هغه ادارې ارزښت په افغانستان کې د جنگ پر مهال زیات شوی وو او مهم معلومات یې راغونډول، خو د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د هغه ادارې کار چیلنجونو سره مخامخ شوی وو. په ویتنام جنگ کې د یاغیتوب ضد کړنلاره په افغانستان کې یو وار بیا وکارول شوه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د هنګری ولسمشر هغه لانجمنه قانوني مسوده لاسلیک کړي چې ورسره سم هغه هیواد ته تلونکي کډوال به نه یوازې زندان کې زنداني کول شي، بلکې په کانټینری کیمپونو کې به ساتل کیږي. دا نوی قانون هغه زرګونه پناه غوښتونکي اغیزمنوله بلکان هیوادونو څخه هنګری ته تللي او د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د اوسېدو هیلې لري. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې راپور کې چې د افغان کډوالو په غږ پیلېږي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کم کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم سته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چهارشنبې پر ورځ توشیح کړ چې له مخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې له مخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې له کانتینرونو جوړې شوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونه څه کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغې ادارې ویاندې سیسیلی پاویلی ویلي
In practice, it means that every asylum seeker in
دا اقدام په عمل کې په دې معنا دی چې د ماشومانو په ګډون به هر پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کانتینري خونو کې توقیف وي چې اغزي لرونکي مزي ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو له مخې د هنګري لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو ماشومانو او نارینه وو به ناوړه فزیکي او رواني اغیز ولري چې له وړاندې سختي ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه دغه نوي قانون ته د تیرې سیشن بیا پر ورځ د هنګری پارلمان هم په قاطع اکثریت رای ورکړه. هنګری 2015 میلادي کال له سربیا او کروشیا سره پر پوله پاوز ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېواد یې په غیر قانوني ډول د داخل سویو پر زرګونه کډوالو د ایستلو او آن زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې 1004 کسانو له دې هېواد د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یو برخه ده چې معنی دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو نه پریښودل دي. د اروپایي اتحادیې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څخه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډیری د افغانستان، سوریې او عراق دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د کراچۍ په هجرت کالونۍ کې یو شمیر ځوانانو ویډیا کتابتون او د مطالعې ځای جوړ کړی دی. له 2014 کال راهیسې د یوې تنګې کوڅې په کور کې د جوړ دې کتابتون کرایه د وړتیا لرونکو ځوانانو سازمان ورکوي. په کتابتون کې زیاتره کتابونه په انګریزي ژبه دي او دا ځوانان وایي د پښتو ژبې کتابونو ته اړتیا لري. محمد عمران په دغه اړه باندې راپور راکړي.
پدر رحمان د یاد سازمان مشر او بنسټ اخودون کې دی. دیوایي چې په دې سیمه کې زیاتره شمیره د پښتنو ده او د دې ځای د جوړولو مقصد یوازې دا و چې د دې سیمې د ځوانانو د ناستی لپاره داسې یو ځای جوړ کړل شي چرته چې هغوی خپل ستونزې له یو بل سره شریکولی شي.
دلته مختلف قسم اکټیویټیز مونږ کول، لایبرری دلته مونږ جوړ کړې ده اورګنایزیشن په مدد سره. هغه کې دا دي چې لکه د 9-10 کله اگزام شروع کیږي دلته سټوډنټس راځي، هغوی خپل سټڈی جاری ساتي یا دلته جرګه وغیرہ نو هغه دلته راځي او د هغې سره ځوانان هم په هغه جرګه کې شاملېږي. نو ځوانان ته په دې طریقې سره هغوی ته خپل یو مکمل اویږي د مشرانو سره کینی او سره فیصلې کیږي. د هغې نه هغې آګاه مونږ سره د دې علاقې کې د پښتنو ډېر زیات تعداد دي او د اردو سپیکنګ نو دې مونږ سره د پښتو او د اردو کتابونه ډېر زیات کم دي. نو مونږ غواړو چې داسې چته مونږ ته څوک اورګنایزیشن یا څوک داسې بوکس دغه کې چې په دې کې مونږ د پښتو ادبي کتابونه شو یا چې هغه مونږ دلته کېږي چې خلک ته فائدہ وچته دي.
دا کتابتون په مخامي کې رفیع الله نو میزوان ماشومان ته ویډیا د زده کړو لپاره همکاري. رفیع الله استاد جوړېدل غواړي او وایي چې په دې ځای کې نه یوازې هغه په خپل زده کړې په یو ښه ماحول کې کولای شي بلکې چې څومره هم د نږدې کورونو ماشومان دي نو هغوی ته هم بېله پیسو سبق ورخای
زمنګ تر ډیر ښه بهترین ماحول جوړ شوی دی لکه مونږ یو ښه لار تر اغلی یو ښه پوزیټیو وی تر اغلی یو ایجوکیشن طرف تر اغلی یو مونږ چې بار چرتم لاړ شو لکه داسې ماحول مونږ د چرته نه ملاويږي په پوره کالنی کې په پوره ایریا کې او دا ماحول او داسې لایبرری او داسې ځای صرف مونږ ته دا ملا شوی دی.
عبدالرحمن د کراچۍ په سند مدرسۃ الاسلام پوهنتون کې د خبریالۍ زده کړې کوي او په مازیګری کې د دې ځای ساتنه هم کوي. وایي چې مشران یې دومره وس نه لري چې د مطالعې ځان له ځای ورله جوړ کړي نو همدا ځای دی چې د مطالعې لپاره یې کاروي او چې څومره هم ترې مرستې کیږي د دې سازمان سره کوي.
زمونږ سره فوټو کاپی مشین هم موجود دی، پرنټر هم موجود دی، داسې لایبرری هم موجود ده. نو داسې مونږ ټول دا یوټیلایز کو خپل مرګرو کې لکه زه چې زما والد صاحب لکه دوره پیسې نشي افورډ کولی دلته چارجز سم نشته لکه چا سو کم چارجز نه دادا چې مونږ کم خپل ګروپ دی اکثر سب کرایې کې چرته پیسې لګي ځان سره لګي لګي راټول کړي ټول اوور کړي نو چې څوک ورکوي شي هغه ورکوي چا باندې څه زور نشته.
د باصلاحیت ځوانانو سازمان یا ټیلنټډ یوت ارګنایزیشن وخت پر وخت په خپلو سیمو کې بیلابیلې دستورې هم کوي چې پکې د زنانو د تربیه پروګرامونه هم شامل وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیشته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب یو اداره وایي یوازې حکومت نه بلکې رسنیز ادارې هم د خبریالانو د ساتنې اقدامات باید دوی هم د ساتنې اقداماتو کې. د خبریالانو د آزادې شبکې تیره ورځ په کوټه کې یوه غونډه کړې ده چې پکې په دغه موضوع باندې خبرې وشوې چې خبریالان دې د خبریالۍ اصول په پام کې نیسي او به طرفه دي اوسي چې ورته ستونزې نه پیدا کیږي. ایوب ترین په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د خبریالانو د حفاظت لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه وسوه. په غونډه کې خبریالانو، مدني فعالانو، قانون پوهانو او حکومتي چارواکو ګډون درلود. وغونډې ته وویل سو په کار دی چې د هیواد په څلور واړو صوبو کې د خبریالانو د حفاظت لپاره یو داسې قانون جوړ سي چې په نتیجه کې وهغه کسانو ته سزاګانې ورکول سي څوک چې پر خبریالانو باندې په بریدونو کې تورن ومندل سي. په دې اړه آزاد خبریال امین کاسی په بلوچستان حالت کې د خبریالانو لپاره د کار وضعیت څه داسې بیان کړه.
مسائل ډیر زیات ورته یو خدای دی چې مثال دی ټرین نه دی او دی په خپل فریق جوړ سي د صافتي پاکدارونو دی خبر چې بای په صافت کې د کوم شیانو خیال ساتل دی په فریق نه جوړیږي دی په خلکو ته اصل معلومات ورکوي چې څه پروګرام دی په دانه دی خبر. نو د دې لوجه دی فریق جوړ سي او بیا ځان ته خطرات زیات کی او مسلې جوړې کی دا یو بنیادی وجه ده. بل خبره دا ده چې ټریننګ نشته، د غیا نشته، ایکسپوژر نشته، تنخواه نشته. بغیر له تنخواه په ډیسټریکټس کې ټول صافیان لګي دی پر یو یو کارډ ورکول سوی دی او دوی په خپل آمدن په خپل جنریټ کوي. نو هغه چې دی د صحافت چې دی معیار ډیر خراب کړی دی او بیا بلیک میلینګ او دا شیان په صحافت کې دی د وجه پیدا سوی.
په غونډه کې وویل سوچ په تیرو 15 کلو کې په پاکستان کې یو سلس خبریالان وزل سوی دی. په هغه کې د څلویښت څخه د زیاتو تعلق د بلوچستان سره وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علی شاه وای چې په بلوچستان ایالت کې اوس هم د خبریالانو لپاره کار کول یو ستونزمن عمل دی.
یقینا بلوچستان کې چې د صحافیانو لپاره وزد اغه نه ده صحیح. په تیر وختونو کې تاسو ولیدل چې صحافیان دلته قتل سوی دي او بیا د دې قاتلان نه دي گرفتار سوی او بیا که موږ هسي وګورو صحافي ولې امپورټنت دي کسان خود ته ډیر مری هدفي وجونو کې د بمو په چاودونو کې او تشتونی کېږي ډیر داسې شانس ده. د یو صحافي قتل د انصاف قتل دي، د عین قتل دي، د قانون قتل دي، د انفارمیشن قتل دي، د ایجوکیشن قتل دي. ولې چې صحافي یو ماشه مشره چې کوم ده هغه ایجوکیټ کوي هغه ته انفارمیشن ورکوي.
خود فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وای په کار چې د خبريالان د حفاظت لپاره د حکومت ترڅنګ رسنۍ ادارې هم خپل رول ولوبوي.
دوه شی نډې زور دی، باید چې هغه خلک چې څوک آزاد ژورنالیزم باندې حمله کوي ژورنالیستان وژني دمکیول ورکړي د خپل کار نه انصاروي، باید چې هغه خلک ته د انصاف کټېره کې راوستل شي او سزا دی ورته. دویم مقصد دا دی چې ژورنالیستان په خپل ځان هم او د ژورنالیستانو چې کوم ادارې دي د هغې هم څه ذمهوارۍ په ګوته کړو او تر څو پورې دغه ذمهوارۍ او لارې ګودرې مونږ په ګوته کړي نه وي مونږ نشو کولای چې دا حالات بدل کړی شو.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو 45 کلو کې 640 خبریالان وژل شوي دي، په هغو کې د 10% خبریالان تعلق د پاکستان سره دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردن کو سرزو ٹانگ تا چرته چې د ٹانگ په پریس کلب کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن غوند سوری لاندې د میډیا او بیا په ځنګړی توګه د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې یو سیمینار شوه دی. زموږ همکار سلام مسعود د غونډې لورغلی وبله راپور راکړي.
د شپږم په 13 ورځ د ټانگ په مطبوعاتي کوټه کې د جمعیت علماء اسلام له طرفه د وخت په مطابق د میډیا خصوصا د سوشل میډیا اهمیت په باره کې سیمینار وشو. د دغه سیمینار ضرورت ول پېښ د جمعیت مهم رکن سعید انور مسعود دغه پښتنې په دارنګ جواب وکړ.
په موجوده حالات کې د میډیا کردار نه څوک انکار نشي کولای، چونکه سوشل میډیا د هر سړي لوسته ویره او دا خلق تربیت یافته نه دی. دغه په استعمال په غیرنګ نه پیږي چې هغه استعمال څنګه پچار دی. نو اته می داسې کسون رغوډی چې دغه کسانه تربیت په دغه اندازو کو چې د سوشل میډیا د اخلاق په دایره کې دینه نه استعمالوي. مش دا د خپل ځون فرض غاڼي او دا د اخلاقیات انداز غاڼي چې مش د خپل ملګری کم سه کم عمر تربیت وکي چې قبل چوک جمعیت علماء اسلام ملګری ته زیاده کو نو کم سه کم دای د زیاده جواب په زیاده نور کوي د زیاده جواب چیرې په دو او په شاخه برابر نه ور کوي.
دغه غوند د فاټا د مطبوعات او سکتر احمد سعید د سوشل میډیا د امیت په بارښه په دارنګ وژاګه دا
چې کی مهاله پرې د سوشل میډیا تعلق تا د شک نشتا چې سوشل میډیا د نن وخت یو تقاضا دو یو ضرورت تا زا یو اسونه میډیا دو ته عام وګړي د پوره په دې باندې هر سړی د خپل حقوق د پوره اوس پر تکوای شي. خو بشرته چې دا میډیا د چا ایزاد د چا پګړی نو چلوي بلکې د اخلاق په حدود شي وي چې بل چا په ایزاد شي ګوتې نه وي بلکې صرف د خپل قوم د شهور اجاګر کول د پر استعمالیږي دا یو شاب بهترین نظر یاد.
د جمعیت د مطبوعات او صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وویل چې د سوشل میډیا سره وابستګي او د دینا آگاهی د وخت بنیادی ضرورت دی.
دا شعور اجاګر کول لګیا او چې مونږ کارکون په دې سوشل میډیا باندې د خپل د مذهب دفاع کی د خپل کردار اجاګر کی خپل کم کارنامی دي د علماو کم کوششونه دي دا د سوشل میډیا کې راشي.
مشال جو پدغا بارښه په غونډه کې موجود سېنټر مولانا محمد صالح شاه قریشی هم ورغه و هغه سوال وار وای ځنه.
د سوشل میډیا یا د مطلق میډیا د پرنس میډیا مثال د شپې ده زبا کچره تا صحیح استعمال آوي د دغه خدای تلیفه اجر دی عوام ته هم مسلمانانو ته انسانیت ته فائدہ ورکړي دی ورکړي.
د سیمینار په ورستون کې د دغه غونډه سوشل میډیا و تلیزو انونته تعریف سندونه ورووشل شول او د غیر جانبدارۍ ګټور صفت په بدل کښې مشال ری جو هند د یو شیلډ په ایوارډ ولمنزله شوه. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1930 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو د مشال ریډیو خپرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نیخ په نیغه اوریدئ شئ. هلته زموږ د خپرونو په اړه باندې موږ ته تجویزونه او مشورې هم راکولی شئ، او د هغې سره سره زموږ نوې چې کومه ویډیویي خبرونو کومه لړۍ ده هغې کې تاسو د نړۍ مهم چې کومې مهم خبرونه دي، مهمې قصې دي، د هغې نه تاسو خبرېدی شئ. دا خبرونه دوام لري. په روانه خبرونه کې د نورو معلوماتو سره راځو. د خبرونه په دغه شیبو کې تاسو لپاره د خالد خان په آواز دغه سندره وایي.
بغیر لتا مجوندن پک پک تیریگی پک پک تیریگی مسافر خڑے کور تراز جانا نا مسافر خڑے کور تراز جانا نا تایا دم جالانا مایا دب جانا نا تایا دم جانا نا مایا دب جانا نا پسمش کھلایا ماں رس کو زبیا ہم خوی پسمش کھلایا ماں پسمش کھلایا لکھ بے جال مر رہے تیرا مشپ جانا نا لکبے جل مر تیرا مشپ جانا نا تایا دم
جانانا مایا دب جانانا تایا دم جانانا مایا دب جانانا زما خست جانانا زما حضرت